پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. نور مسایل هم تیړو په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
افغان ځنګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات تر سره کړی او احتمال لري چې د عملیات به په ننګرهار کې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د داعش د پاکولو روسي عملیات وي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. او په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلېرش کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان.
بشپړ خبرونه واوري. افغان ځنګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات تر سره کړی او احتمال لري چې د عملیات به د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ نه د داعش د پاکولو روسي عملیات وي. د امریکا د لومړنیو ځنګړو ځواکونو یو افسر ډګروال جاسټیل د پنځشنبې په ورځ وویل د دې عملیاتو تمرکز به په چین ولسوالۍ ته نږدې پر هسکه مینوي. د ویل له دې سیمې نه دوه کاره تر سره کېدل، یو دا چې داعش ډلې ترې پیسې او لوژستیکي مواد تهیه کول او بل دا چې په دغه سیمه کې پر کابل او جلال آباد د حملو پلانونه هم تنظیمېدل. په عین حال کې د ننګرهار ایزو چارواکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ د چین په ولسوالۍ کې د امریکا د هوایي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه د داعش ډلې څلور وسلوال وژل شوي. د داعش وسلوال څلور کاله مخکې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې ووژل شو د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړ او ویل چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. نوموړی د شنبې په ورځ د اورزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا زابل او روزګان ولایتونو چارواکي وایي چې اتلس وسلوالو ته دغلته مرګ ژوب لا وخت دی. د ملي اردو د 215 تم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیرایو ود ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په تیرو څلیر ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي.
اطراف شهر ترینکوټ او مسیر راه ترینکوټ د دیرایو د ولایت روزګان دا تنده شد افغان کشته و 5 تن این جنایتکاران زخمی گردیده و همچنان 3 میل سلاح دشمن تخریب و 13 القمانی های مختلف نو توسط تیم انجینری این قماندانی کشت و خونسا گردیده.
علوی وویل چې د 215 کلی اردو ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي. نوموړي وویل د عملیاتو پر مهال د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولې دي. اخوا په لشکرګاه کې ځانمرګي برید کوونکي تر برید وړاندې نیول شوی. دا هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل دغه بریدګر هدف د پولیسو د 1515 بوس زون و چې له وړاندې ونیول شو. تر اوسه د دې موټر بم په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې هم دوه ماین خښونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شول. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد دورانی وایي چې د وسلوالو په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماینونو خښولو مسولیت پر غاړه درلود چې بالاخره تېره شپه خپل ماین پرې وچاودید.
پر هغې لاره کې وسل ماین ځای پر ځای کې چې دغه خپل ماین پر پټاو شوی دي او ځوانه د مابین تللي دي چې پر هغې د شپې په یوه نیمه بجه
په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلېرش کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان دي. پیښه پرون د یکشنبې په ورځ رامنځته شوې ده. د ترکیې چارواکو ویلي هغه اورګاډی چې 360 مسافر پکې سپاره و د دې هیواد په شمال لویدیځ تکرګداګ ولایت کې ناڅاپه له پټلۍ ووت. لږ تر لږه څلېرش کسان په پیښه کې وژل شوي او تر اویاو زیات نور ټپیان دي. د تکرداګ والی محمد چیلان د انټیوي تلویزیوني چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. پاین هل کینن ټاکل شوی چې رجب طویب اردغان د جمهور ریاست د یوې نوې دورې لپاره د ترکیه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. رجب طویب اردغان ویلي لدې سره به د یو داسې هیواد لپاره چې اتیا میلیونه نفوس لري نوی اثر پیل شي. اردغان له تیرو څه باندې 15 کلونو راهیسې لومړی د یو صدر اعظم په حیث او د 2014 کال راهیسې بیا د ترکیه د جمهور رئیس په توګه په واک کې دی. نوموړی د جون د میاشتې په 23 نیټه انتخاباتو کې د 52.5% رایو په اخیستلو سره د دویم ځل لپاره د ترکیه د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. ویل کېږي چې اردوغان به په دغه دوره کې لړیو اجرایي صلاحیتونو څخه برخمن وي. او د تایلند د حکومت چارواکو او ژغورونکي ډلې نن د هغه نهه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه غونډه وکړه چې د دې هیواد په یوې سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یکشنبې په ورځ ماهرو لامبو وهونکو دغلته د 12 بند ځلمکیو له ډلې څخه څلور تنه وژغورل. د ځوانانو دا ډله د فوټبال 25 کلن روزونکو سره له دوو اونیو راهیسې دغلته په یوې سمڅه کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند دي. په سمڅه کې د بندو پاتو هلکانو عمرونه د 11 او 14 کلونو ترمنځ دي. دوی د جون په 28 نیټه د دغې لویې سمڅې د لیدو لپاره نوتي و، خو ناڅاپي سیلاب له کبله یې له سمڅې څخه د وتلو لاره ورکه کړه. تر اوسه د ژغورل شوو څلور تنو هویت نه دی معلوم.
تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. د یو ساته خبرونه په راپورونو کې راځي چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو کانفرنس پیل شي.
بدون شک په بحث کې میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه ثبات افغانستان. ای خیلی مهم است برای آینده افغانستان و آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
په اروزګان کې د بی سرپرست ښځو حال په یو راپور کې درکوو.
دانی چې من را پاته دي زخمیان مو مور کړی دي، ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښې ولاړ دوه خوریان پښې شي داسو یو مې خور شي داس ولې.
تر وی بجې نور راپورونه هم خبرو، اقتصادي خبرونه مو هم را غونډ کړی دي. زما رایه زما حق د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. سیازدی رادیو ته غوږی استی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو پورې دوام کوي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس په د سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، د کابل سټوډیو نور احال در سره شریکوي.
په روسي کې د افغان حکومت لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پایل لپاره لبل هر وخت هیله مندي زیاته شوه، او اوس افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پایل سره زیاته مرسته وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناست ته د یو روخانه پیغام سره چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا د ورزي، او دوی له دې ناست د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پایل په برخه کې زیاتې هیلې لري.
اولین بار
است چې نشست د سطح جهان دی، وای د لومړی ورده چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډيږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره یو لوی لاسترړو راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دیناسته د افغانانو د سولې غږ لیکدوي. په دیناسته کې بل شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي، دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړې د بحث مهم ټکی دی، سبا د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکه مکرمه ښار کې پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوی په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ یو سلشل عالمان برخه لري. د سولې علي شورا وایي چې هیله لري چې په دې ناسته کې به د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي، خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې برخه وانخلی. د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربان چې د نړۍ اوسیمه له هر کلی سره مخ شو، په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو هیله مندي زیاته کړي. ل دې اوربان وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي همدې چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. ل دې سره تیر ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې اترې درلودې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له دې هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمایزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکاریو څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په له دې څخه ملاتړ وکړي.
د یادول وړ ده چې د سعودي عربستان له غونډې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کانفرنسونو کې کیږي باید د شوار تر کچې پاتې نشي. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږې دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه ګټه اخیستنه ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټوره ثابت نشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. پر همدې موضوع اکرام الله اکرام د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر صافي سره مرکه کړې ده.
دومره خوشبین په دې اندازه چې دوی وایي چې دا به هر څه فیصله کوي نه یې ورته، او علت هم دا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د حل د موضوع کې، او کوای د ځای اخري نشست وای چې تاثیر درلودلی، مګر چې تر اوسه نه و انبول. نو یو دم د یو کانفرنس په جده کې یا پنځه کانفرنس جوړول موضوع نه شي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دې ته هم باید قناعت ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه. زه دا ناسته د افغانستان چې د دوی سره په دې مجلس کې کوي او که حتی که طالبان خو نه راځي اعلان کړي چې موږ نه ځو، او که فرضاً چې رایې چې هم کښېني نو دا به فیصله کونه کومه مجلس نه وي، او دا به یعنی نقصان نه لري چې نور به نظر تفاهم نږدې شي، اما فیصله کونه قطعي چې
همدغه پوښتنه استاد چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون نه انکار کړی، د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې، چې ګډون وکړي اما نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مزه دې مالک کې مکې نه وي، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې رایې شي، دې دپاره ګټور ده.
نو ستاسو په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه د شروع د مجاهدینو د حکومت نه د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی او ډېر یې خراب کړی دی، تر هغو پورې رسولي چې دغه دوی مونږ په راکټو ولي. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیکې لارې او انساني لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپله منع کړي. که پاکستان بره شو اصلاح شو بیا طالب مالب نشته چې تا سره وجنګېږي، نو په دې لحاظ باندې فشار راوړل په پاکستان به سره دی او ځان بایلل.
استاد د روسي پښتنې په توګه د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بل اخر بخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولې سره د افغانستان پاکستان عسکرو سایمنصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغه سې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د سولې علي شوروي په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله د بحث لپاره د افغانستان د دینی عالمانو یو لوی هیئت برخه لري. د دې شورا په حواله په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د اودیرشو اسلامي هیوادونو دینی عالمان هم ګډون کوي. خو اسلامي طالبانو د جمعې پرس په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. د بدسل کې د چې د ناټو تړون د غوړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې بحث تکشینی. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د نن اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د تیر کال په پرتله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو کې د پام وړ خوالی راغلی. د دغه خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه د 800 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې و، خو اټکل کیږي چې د روان میلادي کال تر پایه دغه کچه 1.5 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. خغلی پسرلی زیاتوي له نوموړي هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه هغه مهال نوره هم زیاتېدلی سي چې پاکستان افغان سوداګریزو مالونو ته جدي ستونزه جوړه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه 2.5 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې وه، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچونو په دوه اړخیزې سوداګرۍ ناوړه اغیز وکړ او د پام وړ کموالی پکې راغی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغاني توکو یو نندارتون پرانستل شي. د دغې خونې ویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به څلور ورځې دوام وکړي او پکې به د کرنې، صنعت، ټکنالوژي او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شي. ښاغلی پسرلی زیاتوي د دغه نندارتون په جوړېدا کې د افغان حکومت اړوندو ادارو همکاري کړې ده. د تیرو درې کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وسی. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیه یو بوري خزاقي وړو 2500 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې 2200 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول 350 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 800 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 درس پله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ او یو پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
او وسم یو بهرنی مسأله سیډو ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی. دغه هیوادونه بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او روسیه دي. د ټرمپ د سفر هدف څه دی او له دغه سفر د کوم لاسترړونو تمه کیږي؟ په دې اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالی جانې، د ټرمپ دغه سفر پر مهال پر کوم موضوعاتو ډیر تمرکز وکړي؟
مننه صالح صاحب، ترامپ په څلورو هیوادونو ته چې تاسو یادونه وکړه سفر کوي او هلته به د سوداګرۍ پر سر د لانجو او نظامي مصارفو په اړه له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. مخکې ترامپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږ لیوالتیا ښودلې او النیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغه عمره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیر میاشتې په کاناډا کې د امریکا پر لویدیځ سوداګرو او متحدانو ځینې تورونه هم پوري کړل. د نوي سفر پر مهال په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ترامپ برتانیې ته ولاړ سي. ویل کېږي په برتانیې کې شاید د تر ورتګ مخکې پراخ لاریونونه وسي. ترامپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کوي، دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. د ویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړه. وی ویل چې امریکا د جرمنی د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی دی. د ویل چې ما انګلا ته ویل زه دا نسم تضمینولای خو موږ تاسو خوندي ساتلی یاست او تاسو په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر موږ ستاسو د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره ټول ژوند تیاری نیولې دي.
بل د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ترامپ د خبرات معنا درلودلې سي په دې اړه څه تحلیل سوی دی؟
متخصصین وایي د ترامپ دا سفر هم شایي هغه سیسي لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو پر سر مشرزه کې د ګډون پر مهال ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفاتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ترامپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیز متحدانو مخامخ انتقاد وکړي او دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي هم داسې به ورته ووایي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څیړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ترامپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفاتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و. ترامپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2023 کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ترامپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړی دی چې هیواد به د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا نه ده پوره کړې.
ډیره مننه له منالی بشیر څخه. مو ورډل چې ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سېشمې پر ورځ څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی. دغه هیوادونه دي بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او روسیا.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې هغه شزي چې د کورنۍ سرپرستانی په ورستیو جګړو کې وجل سي وای چې تر اوسه چمرستانه د ورسره کړی ولایتي اداره هم د تورونه منی. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
چې بس مدا ژوند دې چې داس خوازاري ماجر درته پراتی شهیدان مو سوي دې مړه دې مرتغه پاتې چې مان را پاتې دې
دای د پاره د قران د پاره
دا جګړه په اورزګان کې د هغه جګړه ځپلو میرمنو دي کوم چې رواني جګړې ترې هار څه اخیستي دي. دغه اورزګانی میرمنې وایي رواني جګړې خوږ ژوند ترې اخیستي او په بدی تاریخ ژوند دی ورتاړولې دي.
مرتغه پاته یې چې مان را پاته دي ورکه شهیدان مو سوي دي ګنداني چې مان را پاته دي
زخمیان مو مور کړی دي ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه خوريان پښکې شهیدان سو یو مې خور شهیدان سو
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی. دغه میرمنی وای وسه د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبله اړي سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غول ډوډۍ پیدا کړي.
ماجر د پراته یو دربدار چې د څکی دا ولا کړو دغه هم په دغه شوره د مزم په دغه شوره یم د اس دربدار خاطر سره یو چې یو بار له مدریه ګرځته درې سره واره دغه جنرال ملکه شیر کړی دی
ملکه وانه لرو چې چې وي ولا کې را سره کړی چې د لس کومک مله ولا کېدل یا په مرسته کې یا په شي کې مله ولا کېدل یا ملکه څه کا پکې میړي مشو کور دی چې
دغه جګړه ځپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې مې به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي.
هم د ګور څخه د طالبان کده حکومت کې ګرځي هم داسې نه غواړي چې د خدای د پاره د قران د پاره نور د جګړو سلاس په فینور وطن در بدر مکه به نور خوند یو ساسر مکه نه یانه وي نور ماشمان مې تی مان کوي
نو وشته نو دا هغه د څول دی وکی روی غلی وکی پر خپل ځای باندې د ښنه بالای د جګړو سلاس وخت
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پورا پورا حادثو سره سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ شوی دی او دولت له پامه غورځولې دي. بل خو د اورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري، خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا ناخواجه خو ستا په دې کې شک نشته چې هلته موږ بې سرپرسته خوندې لرو، هغه هلته بې سرپرسته یتیمان لرو، بې سرپرسته کونډیانې لرو. د دې دپاره انشاءالله موږ بندوبست لرو چې د دې دپاره یو د دې د استوګنځي دپاره کوشش وکړو چې د استوګنځي ځای ور برابر کړو، د دې د معاشات دپاره د معاش د یو زمینه برابر کړو، په دې بندوبست کړو انشاءالله دې موږ هېر نه.
د یادونی وړ ده چې په اروزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی د زورواکو خپل سره وسلوالو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه راپور په بل خبرونه کې خبرو. د کابل چپرسپنو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومت لخوا د ځینو زورواکو د نیول کېدو په اړه تبصرې خبرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د حکومت لخوا د یو شمیر زورواکو د نیول کېدو او په تړاو د خبرګونونو په اړه لیکلي دي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، څو ورځې کېږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پخوانی جګړه ماران او اوسنی زورور د حکومت روغې سترګې ته برابر شوي او څو تنه یو په بل پسې لاس تړلي کابل ته راوړل شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دوی کې زورور او مشهور یې د فاریاب نظام الدین قیصاری او د روزګان رحیم الله خان دي چې تر نخته او د دوی د پلویانو تر جوبلیدو او وژل کېدو وروسته نیول شوی او کابل ته راوړل شوی دي. ورځپاڼې لیکلي د قیصاری تر نیول کېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ترکیې نه حکومت ته ګوته وڅنډله او ګواښ یې وکړ چې که دا سړی بیرته خوشې نه شي ورته به ښه نه وي او د شمال ډیری سیمې به نام نشي او هم په کور دننه د حکومت او نظام پر ضد بیلابیل هڅې شورشونه او خوځښتونه پیل شول. د ورځپاڼې په باور دغه ډله کسان اوس تر طالب او بل هر ترهګر د خلکو وطن خاورې نظام او حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او حکومت یې باید په وړاندې دوه زړې نشي او د نیولو دغه لړۍ جاري وساتي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. هیواد لیکي د جنایتکارانو پر ضد د حکومت پریکړه د ټول ملت غوښتنه ده. ورځپاڼې لیکلي په کور دننه یو شمېر داسې کسان شته چې وسله او زور کاروي او په تیرو څو لسیزو کې د ټوپک او برچې په زور پر ملت باد چلولی دی او له حکومت یې راج اخیستی دی. د مطلب د لیکونکي په وینا د دوی مخنیوي ستره اړتیا ده او باید د خپل سریو مخه یې ونیول شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، حکومت د دوستم د ملیشو قمندان او د بدخشان یو غیر مسؤول کس ونیول. په غبرګون کې د شمال په ولایتونو کې خلق لاریونونو ته راووتل، لارې وتړلې، د قینې بندر بند کړ او د هیواد د ملي والی پر خلاف یې بیرغونه پورته کړل. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې حکومت دغه کار د څه لپاره وکړ. که هدف د غیر مسؤولو وسلوالو محاکمه وي، دوی نورې پوښتنې باید ځواب شي. لومړی دا چې درې نیم کاله ولې د ملیشي جوړولو او د غیر مسؤولو وسلوالو د پیاوړتیا لپاره کار وشو، او دوهم دا چې آیا له مرکز تر ولایتونو دا نور غیر مسؤولو وسلوال هم باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او که نه هغوی معاف دي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته د ابهام ټکی اندېښنې زیاتوي. ویسا په دې اړه په خپل یو بد مطلب کې لیکلي چې د قیصاری د نیول کېدو په تړاو په شمال کې د مظاهرو په اړه د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن ویلي چې که حکومت د خلکو په وړاندې له وسلې کار واخلي له ورته عمل سره به مخ شي.
ځینې اوریدونکو استمیسونه راستولي. خان پوپل لیکلي، ټول افغانان دې دعا وکړي چې په سعودي عربستان کې د سولې کانفرنس کامیاب سي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې په اوسني معاش د کور ګزاره ګرانه ده. نصیب ګل ویسا لیکلي چې سږ کال د پیازو حاصلات په پکتیا کې خورا زیات دي خو بازار نسته ورته. اوس هم ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
نرخان لري د ننګرهار له هسکه مینه ولسوالۍ څخه ورجانه موږ دغه ته یو مشکل لرو چې په ټوله هسکه مینه ولسوالۍ موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو کومک زنګ وهونه یو غونډې یو غره ته بخېږي نو غټ مشکل سره موږ ګیري ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زارید جی مقبول د میوان د ولسوالۍ د بچا مر سره خبره کوم دا طالبان سره مردا چې فازه د حکومت سره دغه لورې یا چې دغه بچا مر ونی سي یا چې ور فریز ولا کیا کشر د دې د لاسره وته سي یا ځاج زره وته سي د سیستم په کورونا نه وځ د ورځې مون په کورونا نه وځ د خدای د قران کې دا اوس مخ ته چمو کو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي. نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شي یو. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
السلام علیکم زبیر دو تندا پرځانه چې دا د موسس کریر له لور د بکوا پور سره د پاره په لایت کې دا غره د یو مرکز جوړ شي چې دا موږ د تذکری